سلامونو وخت بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې شي سم پام کړی د مال خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د ینما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د راو تمدید کړه. د ینما ماموریت د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د ینما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان وینز بیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د ینما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. ینما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لاسویون پریکلریک پر بنسټ تاسیس شو چې موخه د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په یواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف چې سږ کال به د افغانستان 3 میلیونه ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځي بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل 4 ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کیږي، خو دا پرلپسې 4 کال دی چې د طالبان حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې افغانستان د تېر دلوي میاشتې په جریان کې د 1.34 میلیون امریکایي ډالرو ډېر صادرات او له 1.68 میلیون ډېر واردات درلودل. د احصایې اداره د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې تر ټولو ډېر صادرات هند، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته شوي او تر ټولو ډېر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي دي. یاد ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 1 میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوی دی. د یادول وړ ده چې د افغانستان له هغه وروسته چې د کراچي بندر له لارې صادرات او واردات پروسه له ستونزو سره مخ شو، اوس تر ډېره له ایران او مرکزي اسیا سره سوداګري ته مخه کړې ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا لا وزیر علي اميني ګندپور له پاکستان د افغان کډوالو په زور د سلو مخالفت کړی دی. هغوی کډوالو ته د پاکستان طبیعت ورکړ شي. هغه د مارچ پر 14 په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې که په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان وګړو ته وګړیتوب وړي، هغه زیاته کړه زموږ په مرکز کې ناست پرېکړه کوونکي خلکو کې څوک د امریکا طبیعت لري او څوک د اروپا، که یې نه لري نو غواړي یې نو. همداسې که دلته اوسېدونکي یو افغان د پاکستان طبیعت غواړي، موږ یې باید ورکړو. پر ویل چې په افغانستان کې حالات خراب دي، نو ځکه د کډوالو لیګل به د نړیوال بشري حقوقو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیول شي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه بحث وشو چې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو د راتلونکي ملاتړ په اړه یې د دې ټولنې له غړو هوډونه وکړه. دا بحث وروسته له هغه وشو چې د ډونالډ ټرمپ حکومت د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو بودیجه بنده کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولنډ او د بالتیک ودونو استازو د اروپایي ټولنې لخوا د آزادي راډیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ او اندېښنه یې ښوده چې د دې رسنۍ بندېدل به اروپا د دښمنانو ته ډالې او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د دې رسنۍ فعالیت حیاتي ارزښت لري. هغه وویل چې اروپایي اتحادیه به دا وارزوي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوی خلا څنګه ډکه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د روغتي مرکزونو د تړلو په تړاو د روغتي نړیوال سازمان اندېښنې
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغېز ولري.
پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې او د تورخم دروازې د پرانیستلو هڅې
دواړه لوري چې دا په منازعتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وروسته له هغې چې د روانې مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د لسګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ. اوس یې تازه ویلي چې 80% نور روغتیایي اسانتیاوې چې دا سازمان په افغانستان کې ملاتړ کوي د راتلونکو دوو میاشتو په اوږدو کې د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم لا دمخه سخت زیانمن شوی، د نورو 80% روغتیایي اسانتیاوو د بندېدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه تفصیل د سلطان محمد سرور
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په ښودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د دې سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیایي خدماتو 80% متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو، ماشومانو، زړو خلکو، بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې پکې شامل دي، له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 168 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 220 ډېر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي سانتیاو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو میندې به د خوندي ولادت، ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خپرېدو پر وړاندې د خوندیتوب له اسانتیاو بې برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم د 80% د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي او د بهرنیو مرستو د کمیدو له کبله هغه یوازینی ډیره ځواکمنه اداره چې د عام روغتیا وزارت سره د ساري او غیر ساري ناروغیو د مور او ماشوم د ملاتړ او د روغتیایي پرسونل د روزنې په برخو کې خورا زیات مرسته کړې د روغتیا نړیوال سازمان WHO دی او د دې سازمان د ملاتړ د کمیدو په صورت کې به یو ستره بشري فاجعه رامنځته شي. هغه زیاتوي
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سی برخو باندې به ډېر ناوړه اغېزه ولري، ځکه چې WHO د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې، انتاني ناروغۍ، غیر انتاني ناروغۍ، د سی کارکوونکي د ظرفیت لوړول برخه کې او د روسیې کې دوی د متدینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو، د مور ماشوم روغتیایي پروګرامونه وو، په دې کې شامل وو، نور ټرینینګونه وو د سی کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشتوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزي سیمې اوسیدونکی دی وایي د واکسین د نشتوالي له امله د هغه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي.
مخبل ماشومان واکټ چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي، عائشه وه، امینه وه، فاطمه وه، او بس دا ولا چې بس دا ته بیا دا راته زیات شوې ده کنه، یعنی ځنې وسره ټوخې کوي کړو کې ځنې شری، یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکار مرض باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان، یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي، نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال، لویدیځ او شمال ختیځ کې تر ټولو ډېرې زیانمنې سیمې دي. د روغتیایي اسانتیاو له درېمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او دغلته خلک د روغتیایي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د پیښېدو په درشل کې دي. خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په هغه کې هیواد د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس ټریبیون په ګډون پاکستاني رسنیو نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنې په رادولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ 11 وروسته له استنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه وروستۍ ده. په پاکستان کې د ACC کارتون لرونکي کډوال د دغې پرېکړې له امله سخت اندېښمن دي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بې اسنادو افغان کډوالو او د ACC کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله په راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او ACC کارت لرونکو د ایستلو پرېکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ACC کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمله سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندیښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند یې د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ACC د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ACC کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بیا اسناد دي او هغه کسان چې د ACC کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ACC کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډیدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د تور هم دروازې د خلاصونو په سیمه کې درامنځ شوې ستونزې د په هدف د وړلو رو سوداګر او قومي مشران نن نیور بیا په تور هم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته ویلي و چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصي. د ناستې رونې پلان شوی خو په نامعلومه دلایلو وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې د تور هم دروازه د څلورشتمې ورځې لپاره له هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ دوه مناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې درامزه شوې ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لاره باید اجالتن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټې د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبرې وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې یو غړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي، خو په خبرۍ په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوستا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشوه، په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماښام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 26 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې د رامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوري سوداګر او قومي مشران یې ترسره کوي. دا ناسته تیره اونۍ پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 20 ظاهراً پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو دوی پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې وتړله، نن د 23 ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لمړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوی.
دا سبزیجات ډیر ګران شوی دي، بورا، غوړی، داس نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپیه اوس نن سبا 500 روپیه قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدلو لامل په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته وروسته لاغی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه، د اروپایي ټولنې د بارنې چار وزیرانو د دوشمې پورې د رسنې د ملاتړ په اړه بحث وکړ. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادي د بودیجې بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمېنې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموشه سي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادي رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل خوښینونکي ده چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د ازادي راډیو بودیجه بند کړي.
اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د ازادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړې غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادک سیکورسکي هم د ازادي اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی و. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مارچ په 14 یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کاپ شپږشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ونمانځل شو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په واد کې د رسنیو خبریالانو د وضعیت له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د کاپ په 16 او د کاپ د 20 یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، په کې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا خبریالان پا افغانستان دننه خپلی قانونی آزادی تلاس نکری وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه او خبریالانو ده وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو که دا واقعا ده اندیخنی ورده.
ده افغانستان ده خبریالانو ده مرکز په ده غراپور کی راغلی چه پا 1403 کال که واکمن اداره ده 59 فرمانونو پا صادرولو پر رسانه او ده رسانه پر کارکونکو محدودیتون پراخ کردی چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کاپ 20 په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
خصوصي خبرنګاران چې ویون تر خبرنګاران هنوز هم به
د خبريالانو نیول روان دی او خبريالان لا هم معلومات تر لاسرسي نه لري تر دا نيتي ځو اكو لوفات زورول کیږي دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سماتو دا خبرو ته لاسرسي ولري
چې حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره
دوی غواړي چې که حقایق هم وی باید دوی لید او ارزونه تیر شي هر خبره چې وی باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې خصي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې نن سه شنبه د کابل تیسمه بعد د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړې. ټرمپ دا خبره د یکشنبه په ورځ خبر اعلان ته وکړه. نور چیزات پر راپور کې
ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریحي ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړې جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ دا جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ټرمپ څخه دوربان رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دواړو خواوو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین دستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشتو دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربند له وړاندې سره موافقه کړي په دې شرط چې روسیه یې ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې غبرګون ښودلی چې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرایطو کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندبل شامل دی. په عینال کې وجیک پورې روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د ده خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامله ده.
د روژې رنگونه
انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاست بخیر دی خو ملت اشاره وگای ده مشکلات دیر زیاد لری لوگه دیر زیاد ده دی سرکو پغاڑو پسلها و خویندی او رونا بیشارگان دی لوگی لاس ناستی حتا دی مخام رو زماتی با وقتی پسرکو سی گرزی نو مکمل اطول سرکو غاڑی او خار آزاس خلقی نگوری سی رو زماتی لپار سنه لری نو حالا دی پیو رحمی گی وطن که مشکلات دیر دی.
زه ګوره خایمال له کابل نه تاسو ته غږسته او ما سکل په افغانستان کې روزه تر دیدمه ښه تیریږي نسبت هر کال ته. په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم و کله چې درس او تعلیم نه وي غوتبر وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته، له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو. په پروس کال چې سږ کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډیر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پیشلمې لپاره چې جګیږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ ته یعنی تیر کال روژه او سه کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثره خلکو سره دومره گنجایش چې دا روژه ماتي تاله عزاده لپاره یو څو سره یعنی ځان ته به برابرول راوړو به اوسه کال ډېرې د ځوانان چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په خارونه کې اوسه هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د ازادي میلمه خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق دارات تمدید کړه. د یوناما ماموریت د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمي ډول د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو وین زبیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یوناما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي چې سکل به د افغانستان 3.5 میلیونه ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کی. خو دا د پرله پسې څلورم کال دی چې د طالبانو د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولې دي.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادۍ رادیو میلمه په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ورو پیژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاس کمینا ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده. په جلال آباد کې بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستو شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوندو سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړو، اوریدونکو پاتمان تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځئ چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې وي په هغه وخت کې، په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی ته ډالۍ سوی و، هنوان یم زما په یاد دی. پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر و په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې، نو دغو کې هلته مې اته یوه ننداره هم لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور، چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همدا چې ورو ورو نو زه راتلم، بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلمو کې مخافه وکړه. نو د شپې دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خپرې شوې هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څه هم تاسو دغه برخه سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه، خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي، د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، یا کیسه لیکي، یا یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده، او وروسته ورو ورو دا شوق او دا توان چې ما لرو دا مپزان کې وروزل. هم مې خپل لیکل کول، او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې، ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، مونږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې، او لیکوال و د هغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و، او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپو احزابو سره رابطه بویا به زخی سره. نو تاسو د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دا د علی ګل پایوان چې دواړه اوس په نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولیده، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مثلث، او ما هم د ځان ملګری که د حزبې کېدو نه وم، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغو د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو، د علی ګل پایوان.
بله،
او ښه مې یادي دا. بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول، او یعنی دا تاسو درابطی ویل کنه
بله بله
دغه چې مختلف درابطی وی د مختلفو کسانو نه چې زید تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شیر زوق اما او په لزان کې یو
بله بله اوس سولمال سیب تاسو ویل چې شیرونه ملیکي د شیرونو بڑا کراته وای چې څه ډول شیرونه ملیکل څه سمرا شیرونه ملیکل دي ما هني وکنه بلا بل ډول شیرونه تحصیل کلی دي
ما وبخي ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شیر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نوې ونوتم د شیر د لارې ورننوتم بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دته نه مزګارې دم خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لاندې مخالی ملکلې اته د خپل درام یادونه مې وکړه نو شیر ما بیا ډیر ونه لیکم او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډیر محدود دوره وه شیر دی لس شپیتم کال نه یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شیر نه دی لیکلی
بله بله
شیر مې نه دی لیکلی و یعنی زه د شاعر پایس مانی درسته نه یی چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده مگر شاعرانه هویت نه لرم
بله بله راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په جنبه څومره اغیز کوي
مسافری خو څو ډول اغیز کوي یو خو دلته چې ایجاد کوي دلته ژبه بله ده دلته فرزن هر څوک یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار مي که نه فرزن مجلې فرزن اتحادي فرزن حکومتي جایزې اقزامي یا مختلفې غونډې نو دا دلته نشته دی دا یوه خبره او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پلی کلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي دلته یو بله فضا ده نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي افغانان خپل دلته متفارق دي نوی نسل چې راځي هغو خو دا ژبه نه وي او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي دلته دغه یو لویه ستونزه ده سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلي دي هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېدي ډېره کمه ده نو دلته هغه سي چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضای نه وي هغه سي وخت نه هغه سي لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي بیا به هر کې سره دی چې دومره ستونزې دي بیا سمره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شو دي کنه دغه مسافری دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي
روغتیا درته وایم یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي لیکوالان دي نه دي راټول دا غرابي تیم چې دي منفرد دي انفرادي دي له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي خصوصا پبلویا کې کلتوري ټولنې شته دی سیاسی جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر ادبي تشکیلات نسته دی بیا دین په یو هیواد کې مکدی یوازې په یو خار کې محدودی زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه کې لانم راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبی تجربه به په یو بل سره شریکولی په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل یا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې دغه شو همدلته پاتې شوه بیا وروسته هغه سره ونړېده بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي د ناک غونډې وي د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي اما دا یوه تشه ده کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګا د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي یا نړیوالې اتحادیې اوس یې ډېر ضرورت هم دی ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته نو دلته ډېره لویه تشه کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو
بله اوس عوامل بڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي
څه خبرې یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې چې ما او تا د بس موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاسي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي یو پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجینر په شکل باندې دا یو لویه څه ورته وایي دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده
بله اوس تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته د خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخنډ یو فاصله رامنځته شوي ده سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې مو اوس نه کوئ
ما خو روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنې دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانی څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې مانی ضایع کېږي او خپله تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی خو د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکي کې ناول ولیکم او بله یوه زما ده خواخی برخه آغا تیاتر دی ولم تیاتری ننداری مولی کما او سناریو تمام پلان دی چه سناریو گانی مولی کما پراتو کو کلونو کی نو وس دا وسم چه تای سر خبر کو ما پخپل یو مجموع مانی دا وس اختاو ما چه بیای دا سر کسی و گور ما تحصیل کرما دا وس دو مجموع دا د کار لاندې لرم یوه مجموعه ناګه تقریبا د ناګه د ښځو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرویشت کیسې دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا داخلا
بله سلام صاحب کتسم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه کوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او پالقه باندې غواړي چې لیکنه پکې کوم دا د تیاتر برخه د کنه شتدي نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کول شي ډیر خو پراخه لیکنه کوي
دا اصلي خوځو لویا تجربه ده کیسه لیکنی لرم خو تیاتر پا دی خاطر من یا که تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پارا چون ده دو برخی زمان پا هنر کی یا زمان پا لویا کی فرهنگ کی لیکوالانی نسته دی او لیره ده برخ منفعله ده نو دی او رساله تا مخی شوق یا ورطه رسالت بل ارته چې د یو رسالت لمخه دا کار کومه چې مونږه باید یو تیاتر مولرو مونږ باید خپل یو سینما مولرو نو هم سناریو غانې د کوم هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غانې ولا ما تاریخونه ولا ما نو په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاسته راځي هغه هم ولا ما
بله کیسې مو ویلې کیسه باید څه ډول ولیکل سي کومې کیسې ډېر زیات لوستونکي لري چې هغه ډېر زیات په شوق او مینه باندې هغه کیسې ولولي
دا ډېر پیچلی سوال دی اصلا کیسې خو په دې پورې لري چې کیسې څومره هغه موضوعي لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک دي که نه نو او بل په اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصرو ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډېر کم دی یعنې دوه نیم سوه پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سوه پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شی لیکې هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وایي څومره سبک نه وایي اوس خو له ښه مرغه د سترسای نایکونو اثارو ته ډېر زیات دی نو که چېرته ته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لوستونکی نه پیدا کوي نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوت وي
بله
د نورو نه
اوس سلامه صاحب بله ډېر مواردو ته تاسو اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي یو څه ناڅه تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوي وایي ګډ ټکي شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوی وم ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان و یعنی حتما ډېره مشکله وه چې په سیاست کې دا نه وایي بیا خو زه شوروي ته هم لاړم د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیل هم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري نو دا یو تصادف ورته بولی که ضرورت بولی دا غیر مخی ما سیاست وکړه. خوزه بگون دیر آدی مامور و آدی غره و داشه سیاسی سڑای نو ما خو خو سیاست وسم پا دی باوری ما چه سیاست هم دی اوطولنی لکا اقتصاد لکا فرهنگ دیر مهم برخلا. البته لبدا مرغا سیاست آغا گندونه چی آرمانی گندونه داغن مخ کی دا سور دا کودتان مخ کی کله چې قدرت په ګدای کې ناسته پردی ایدئولوژي سره پردی لهکار هم راوړي او په خپل استبدادي او توتالیریزم یې حاکم کړ یو ډول او دې فاجعه وزرګوله څومره چې وخت تیرېده یو ډول ازبونو ډېرې لوی تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چا چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند پیدا شي هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولیدي د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله بله بله
تاسو پوښتنه وکړه
مهرباني
مهرباني
بل بل
تاسو پوښتنه وکړه چې تر سیاست او ادبیات ترمنځ د رابطې زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست
بله بله سولمان صاحب ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرئ هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د ښه ورځې نه راوځي د خپل هېواد نه کنه.
بله
خپل هېواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هېواد کې ستونزې وي فرزند بیا زمنګ غونډې هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلط دي او عام بیا پکې جګړه ای نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلې خو په خارج کې هم داسې نه ده. دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی فتن ته د خپل مسلکي هویت ورکي خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فرض مخکې تاسو هم ویل کنه چې دلته ولې څوک نسي یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردی وطن دی او دلته که ته فرضاً افغانستان نه راځي او ډاکټر یې دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي که تالته یو جنرال یې دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي. نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي هغه کې دلته د دین مسله د هغو ارزښتونو ټکرونه دي یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه او بل هغه هر افغانستان کې بدبختي دا ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول که وظیفې ته نه وانخلي یو ډول
تخین او تاخیر سره
مواجه اوس اصول عمل
څه کړ
بله بله که زمينه برابر شي بیام ورزي د ادبي برخه لپاره به خدمت وکړي کنه
سل کی سره او ولی بن جان جی برابر نه چې چانس ما او سباتي او سل کی سره ورسم
ډېر څه تمنه
مې ما دا هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او دا د دې فعالیت خبره دا وکړه هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ یې کوم مرسته یې کوم او زما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم
ډېره زیاته مننه مننه ژوندر سي سولمل صاحب چې موږ سره مو مرکه وکوله
تاسو نام ډېره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو د لارې هیوادوالو سره مخامخ شم
ډېره زیاته مننه مننه ژوندر سي
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سره ساي د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره